د ورځې 3 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړی کې زما هارون بچا سلامونه ومنې. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو د لیکنو مهم ټکي او ترڅنګ 19 پروګرام د سولې پر لور دروو. خبرونه له بشیر ګواخ څخه اورو.
لمړی د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا په ټانک کې لګ تر لګ نه او جنوبی وزیرستان کې درې کسان وژل شوی دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر می افتخار حسین پر د قتل لګیدلی تورن رد کړی دی او وایي چې په عدالت کې د مدعي وویل چې پر هغه کومه دعوا نه لري. او افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې پر دوی جګړه تپل شوې ده او روستۍ د بریدونو زیاتېدل له دې وجې دي چې دوی مذاکراتو کې د کمزوري موقف څخه راشي. د خبرونو تفصیل چارواکي وایي د خبر پختونخوا په ټانک کې بیګاغه مهاله ته کسان ووژل شول او درې زخمیان شول چې د بلدیاتو انتخاباتو یو بریلي کاندید یو امیدوار د کامیابۍ په جشن حمله وشو. ازای اوسیدونکو د وژل شوو شمیر نه ښودل دی. د ټانک تحصیل پولیسو یو افسر شیرافضل نن مشال رډیو ته په دې اړه وویل چې د ولی خان په نامه د بریلي کاندید په غونډه حمله د ذاتی دښمنۍ له وجې شوې ده. د یو بل خبر تر مخه نن سهار د جنوبي وزیرستان په واڼه کې په بمی چاودنه کې پولیټیکل محرر فاروق او د هغه دوه نور ملګري وژل شوي دي. مرید تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې قبول کړی ده. په بنو کې د شمالي وزیرستان زدهکوونکو نن مظاهره وکړه او له پوځ یې غوښتنه وکړه چې که سیمه یې رښتیا هم له وسلوالو پاکه شوې وي نو د دوی کورنۍ د خپلو کلو ته ولیږي. په دې ناسته او مظاهره کې شامل یو تن نور بهادر مشال رډیو ته په دې اړه نن وویل
دا د هغه تجارب چې سپر د می شمالي وزیرستان ته واپسی شوې نه وي ان شاء الله تعالی چې دغه ځوانونو په دغه ځی کړي شمري شي هو چې میش ګرمي مړې په تمجون شه پر داس ګړ پر روشه د میش مړې شمې دغه ریکوست د میش خپل وطن ته زر نظر واپس.
د یادونه ده چې د جګړو پوځي عملیاتو له وجې له شمالي وزیرستان بې کور شوي ځینې کورنۍ خپلو سیمو ته واپس کړل شوي خو ډېرې لا هم په بنو کې په کمپونو کې اوسېږي. د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري او د خبر پختونخوا د اطلاعاتو پخوانی وزیر می افتخار حسین وایي دوه ورځې وړاندې پر هغه د قتل کیس کولو تر شا د صوبې د حکمران ګوند تحریک انصاف سیاسي مداخلت شامل دی. می افتخار دن پېښور کې عدالت ته تر وړاندې کېدو وروسته خبرلانو تا د بلدیتی ټاکنو په محل په پبو کې د تحریک انصاف ګوند د یو وژل شوي غړي د پلار هغه خبره وکړه چې نوموړي عدالت ته کړې ده. دیوای نن هغه عدالت ته دا خبره وکړه چې می افتخار حسین زما مشر دی او زما په د قتل هیڅ داوه نشته. هغه ویل چې هغه چا چې زما زوی وژلې هغه باید ونیول شي او هغه تک سزا ورکړل شي نو زه به خوشاله شم. پولیسو د خالی په مقام می افتخار حسین په بابو کې په دې تور ونیو چې ساتونکو د تحریک انصاف ګوند یو غړی وژل دی. د پاکستان وزیر اعظم او ډیرو نورو سیاسي ګوندونو دغه نیول کېدل غندلی دي او ځینو د خبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف له خوا سیاسي انتقام بللی دی. هغوی دا الزام ردی. د خبر پختونخوا د بلدیتي انتخاباتو غیر رسمي پایلې ښیي چې واکمن ګوند تحریک انصاف له نورو ګوندونو مخکې دی خو په ځینو مهمو ځایونو کې د دوی کاندیدانو ماتې خوړلې او عوامي نېشنل ګوند بری موندلې دی. د غیر رسمي نتیجو تر مخه د زلو د 900 تابیا چوکیو څخه تر اوسه د 890 چوکیو نتیجو مخته راغلي چې د مخه تحریک انصاف 233 آزاد امیدوارانو یا کاندیدانو 134 جمعیت علما اسلام 114 او عوامي نېشنل ګوند 103 سیټونه ګټل دي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن هرات ولایت کې د افغان پوځ افسرانو ته په خبرو کې ویل چې جګړه پر دوی تبل شوې تر څو حکومت له مخالفو وسلوالو سره له کمزوري حیثیت څخه مذاکرات وکړي. نوموړي ویل چې هغه به داسې ونه کړي او زړور امنیتي ځواکونه به دښمن ته د سوک ځواب په سوک ورکړي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې دښمنان د هیواد د شمال ولایتونو د ناامنۍ په خاطر د دې لپاره هڅې کوي چې د اقتصادي پروژو د پلي کېدو مخه ونیسي خو دوی به یې بریالیتوب ته پرې نه دي. دا په داسې حال کې ده چې غربي خبري اژانسونو د یو امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې د قطر حکومت منلی چې په موقتي توګه به د طالبانو دغه 50 مشرانو په سفر بندیزونو ته دوام ورکړي چې تیر کال د یو امریکایي پوځي په بدل کې له ګوانټنامو جیله راخوشې شول. هغه زیاته کړې چې دا بندیز به تر هغې دوام کوي چې افغانستان کې د سولې مذاکرات بشپړ شوي نه وي. افغان چارواکي وای بیګا د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د پولیسو په مرکزي امنیه قومندانۍ برید کې 15 پاکستانی او افغان طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد نن د یوې خبري ناستې په مهال وویل چې بیګا د شپې اول وسلوالو د موټر بم چاودنه وکړه او بیا یې قومندانۍ ته د ننوتو کوشش وکړ، خو د پولیسو لخوا وو وژل شول. د هغه په خبره په حمله کې 9 تنه پولیس ټپیان شوي دي. طالبانو د حملې ذمواري په غاړه اخیستې. د افغان حکومت اجرایه مشر یا سی او عبدالله وای د پاکستان له استخباراتي ادارې سره به داسې تړون لاسلیک نه کړي چې د ملي ګټو په زیان وي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل تر اوسه د پاکستان له ایس ای سره هیڅ ډول هوکړه لیک نه دی شوی. تر دې مخکې رپورټونه راغلي وو چې دغسې یو تفاهم لیک شوی دی چې پارلمان پې سخت تنقید کړی و. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د هندوستان تر ادارې لاندې کشمیر کې امنیتي چارواکي وایي د یکشنبې په شپې په سیمه کې له وسلوالو سره په 14 ساعته جګړه کې 4 تنه وسلوال وژلي. د هندوستان پولیس وایي وسلوال د کنټرول د کرښې له پوځي ساحې څخه واوښتل او هڅه یې کوله چې تانګدر خرګوټي پوځي هډې باندې حمله وکړي. اسلامي بلتون غوښتونکي د 1990 کال راهیسې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د هند د امنیتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. هندوستان پر پاکستان تور لګی چې د خپل واک لاندې کشمیر کې اسلام پاله وسلوال روزي په وسلو یې سنبالوي او د ورانکارۍ لپاره یې هندوستان ته ورسوي. د سعودي عرب په مشرۍ ائتلافي جنگونو جنگي جازونو نن د یمن په شمالي مرکزي او جنوبي سیمو کې د ایران ملاتړو حوثي شیعه ځواکونو پر هدفونو بمباري کړې دي. سعودي ځواکونو د غرض د یمن په شمالي صوبه ساعده کې د حوثیانو په سنگرونو دوپونو بریدونه کړي. د روسي حمله په داسې حال کې شوې چې ځینو نه تایید شو رپورټونو کې ویل شوي امریکایي ډیپلوماټانو د حوثي یاغانو له استازو سره په امان کې خبرې کړې دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس هم د پیسو بیې او د موسم حال.
د پنډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپے مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.35 روپے غستی کیږي او په 1.10 روپے خرڅیږي. یو پوند په 1.55 روپے او 1.55 روپے یو یورو په 1.43 روپے او 1.45 روپے د سعودي عرب ریال په 1.45 روپے او په 1.10 روپے د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپے او په 30 روپے 50 پیسے. یو افغانۍ په 1.02 روپے او 1.04 روپے او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپے 202 غستل کیږي او 208 خرڅیږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو او پېښور کې اسمان شین وي، خو کوټه کې به د ورځې د باران امکان وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 1.5 او کمه 45، پېښور کې 18 او 30 او بنو کې به 23 او 30 درجې پورې وي.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې یوري. د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع په یو کلی کړي هیدر کې بیګا شپه وسلوالو د بلدیاتي انتخاباتو د یو ګټونکي کونسلر د ملګرو او خپلو خپلوانو پر یوه غونډه برید کړی او 8 تنه یې وژلي. د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع پولیسو د یکشنبې په شپه د عوامي سلګون مرکزي جنرال سکرتر او د یادې صوبې پخوانی وزیر میا افتخار حسین د تحریک انصاف ګوند یو غړي د وژنې په تور بندي کړ. نوموړی دغه تورونه ردوي او وایي چې دغه کس د تحریک انصاف د خپلو ملګرو په ډزو وژل شوی.
موږ نور خلک تشدد نه منې کوو، نه زه خبرې ما د دوی د خپلې غلطۍ او د سینه زورۍ په بنیاد دا نقصان شوی دی.
په پاکستان کې د ټاکنو د څار یو غیر دولتي اداره د خیبر پختونخوا په شویو بلدیاتي انتخاباتو کې د یو لړل بېکارګیو خبره کوي.
13% داسې پولینګ سټېشنو چې هغه د 8 بجو نه بعد کلوز شوي دي. د لوجستیک ارینجمنټ مسلې، بلټ باکسز نه وو.
د یو شمېر نورو رپورټونو تر څنګ د تاریخ پاڼه ونیس پروګرام هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې رپورټ د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع پولیس وایي بیګا شپه په کړي هیدر کلی کې وسلوالو د یو جنرال کونسلر د ملګرو او خپلو خپلوانو پر هغه غونډه چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د هغه د بریا خوښي پکې کوله برید کړی او 8 تنه وژلي دي. بلخوا نن سهار په جنوبي وزیرستان کې د سړک غاړې بمی چاودنې په یو پیښه کې د پولیټیکل انتظامیې یو مامور او د هغه ملګری وژل شوي دي. د دې دواړو پیښو په اړه په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
د ټانګ ښار نه د قطب لویدیز طرف ته د لس کیلومتره په فاصله د کړي هدر په کلي کښې د ډولونو او اتڼ په پروګرام د لسی بمونو او وړې وسلې برید په نتیجه کښې د ټانګ د پولیس چارواکو د پخلي په مطابق اته کسان مړه او دوه نور پر هرژلي شوي دي، خو د کړي هدر کلي اوسېدونکي د مړیو شمېر نهه او پر هرژلي درې وښایي. د پولیس چارواکي دغه پېښه د ذاتي دښمنۍ نتیجه بولی. دغه ذرایع وایي چې دغه پېښه هغه وخت مخې ته راغلله چې کله د دغې کلي یو اوسېدونکي ولی خان په بلدیاتي انتخابات کښې د جنرال کونسلر نشست وګټه، بیا یې د بریا خوښي لمنځلې په غرض د کلي اوسېدونکو او امیانو دپاره د ډولونو او اتڼ پروګرام جوړ کړ چې په کوم باندې څلور پنځه وسلوالو کسانو د شپې دولس بجې د لسی بامونو او وړې وسلې برید وکړه چې په نتیجه کښې یې بیان شوی ځاني زیان وشه. په دغه باره کښې د ټانګ پولیس یو چارواکی مشال ریډیو ته په دا رنګ وغږېده:
ما نام شیر افضل ده. هغه پروګرام ته دوه لکه فریقین چې یو په آپس چې خپله قتل مقاتل دښمني ده هغه راغلي وو، او یو په آپس چې فیرنګ را سره وسله، فیرنګ چې د دوه ګروپانو خپله کسان مړه دي او من چې بېګنا کسان مړه دي، ټوټل اټ مړه دي، دوه زخمیان.
د کړي در یو اوسېدونکی رضوان وایي: په بل پلو د ورننه را رسېدلو اطلاعاتو په مطابق نن گهیز مال اته بجې د رغزي خمرانګ په سړک په مځکه کښې خوندي بم وچاودېده چې په نتیجه کښې یې د سویلي وزیرستان د پولیټیکل انتظامیه محرر فاروق او د هغوی دوه ملګري ووژل شول. د دغو دواړو پېښو او په دا کښې د مرګ ژوبلې ذمهواري د طریقه طالبان پاکستان حکیمالا ډالې قبوله کړې ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو پر مهال په بیلابیلو ښارونو کې د سیاسي تاوتریخوالي پیښې وشوې. شنونکي ګڼي چې په خیبر پختونخوا کې پخوا دا ډول سیاسي تاوتریخوالی نه و شوی. د مشال ریډیو خبریال پامیر ساحل سیاستوال او د پاکستان د قانوني چارو له پخواني وزیر افتخار ګیلانی سره خبرې کړې دي. ګیلانی وایي د خیبر پختونخوا په انتخاباتو کې دومره زیات تاوتریخوالی د خپل څلوېښت کلن سیاسي ژوند پر مهال نه و لیدلی. نو د دې تشدد وجه څه ده؟ ګیلانی وایي:
ما خیال دار ما تکمان دار دا نوی پارٹی چونکی پی ٹی آئی پہلا زل دا رواتا نو اغیر لگے اگریسیو ما تخکاری کری دا این پی او مخبو طول مرو وہ مقابلے او پی پا اٹیک کیو این پی کیو ما دیگی لوئے لوئے دی جلو سنا با او جنڈو سرا با الیکشن کمپین کی تخور کیو کشر تا او مو گاڑے براو دی بلاو آت پری خوزی کلا بطی میزی مسار چانا ہوتا
دا خیبر پختونخوا پا نسبت کنور صوبتو گو رینوال تبیا تشدد زیاد او پا خوا پا الیکشنونو کی پنجاب کی یا سندھ کی
خصوصیات نے خبر کو دمرا مبخ پر صبح کی خدا سب یعنی ما ہم سرویخ کالا سیاست کرے دا پامدا کوارٹ کے و سرد کے پر صبح کے مکرہ تشدد نولی دلے دا دا قسمہ تشدد سب انڈیویجولی اور ان کیس با کزان دا اوشو آپ اوشو کرنے سے بحیثیت جماعت با بچا بتمیزی نکوالا لکھو دا پرن سے اوشو لکھ نوخار کے الیکشن ہوگا تلو ہوں اپوزیشن پارٹے دفتر مخ کے اور آل نارے لگو دا خبر خم اختر خواہ کے دے پیپل پارٹے اور اے این پی پر دے سخت مقابلہ آغا زمانے کے سیونٹیز کے ایٹیز کے نائنٹیز کو ملک نکل مدا بتمیزی کھڑے ہو نکل غیلہ بتمیزی کھڑے ہو.
نو دا د سیاسي اخلاقیاتو کمواله دی که نه دا د ځوانانو د وجې نه؟ ځوانانو
سیاسي اخلاقیاتو نه نه سیاسي اخلاقیاتو کمواله ده. مشرانو کې د تدبر رو ده نوی نوی دی راغلی دی نه دوی نه هغه سوبرایټي پکې نه ده راغلی. تا ته خو ورځ درګي نه ده او سړی درنښت په کار ده. ما ته دا ښکاري درنښت کمزوری ده دی
او دا ذمهواري ده چای چې د تشدد مخنیوی وکړي که الیکشن کمیشن یې پولیس
یې څوک نه 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 دا ذمهواري ده پارټي
د خیبر پختونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې د زیات تشدد پر موضوع مو له سیاستوال افتخار ګیلانی سره د پامیر ساحل مرکه اوریده.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پختونخوا د پولیسو لخوا د عوامي نیشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر او د پختونخوا د اطلاعاتو د پخوانی وزیر میفتو خار حسین پر نیولو او دغه بندي کول اندېښنه څرګنده کړې ده. د پاکستان د داخله چارو د وزیر په شمول د هیواد پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری هم د میفتو خار حسین په بندي کولو پر پیښې تشویش ښکاره کړی دی. د شنبې پر شپه د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع په پبو کې د تحریک انصاف ګوند یو غړی په ډزو وژل شو چې تورې یاد ګوند پر میر افتخار حسین پورې کړ. له اسلام آباد پر دغه موضوع د رابعه اکرم خان رپورټ اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د عوامي نېشنل ګوند راهنما او د خیبر پختونخوا پخوانی د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین په نیولو اول سره په نامناسب سلوک د تشویش اظهار کړی دی. وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر، انټیلیجنس بیورو او نورو استخباراتي ادارو نه د پیښې د تحقیقاتو رپورټ غوښته دی. د پاکستان سرکاري ټي وي وزیر اعظم د خولې وای چې سیاسي شخصیت سره باید د قانون د حد دننه پاتې کېدو سره د احترام معامله وکړی شي. د دې ترڅنګ د پاکستان داخله چارو وزیر چودر نثار علي خان د میا افتخار حسین په نیولو د تشویش څرګندونه کړې ده او د خیبر پختونخوا داخله محکمې ته احکامات جاری کړي دي چې صوبایي حکومت نه د پیښې رپورټ واخلي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د اتوار په ورځ یو پریس کانفرنس کې وفاقي حکومت او د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری په بیانونو خپل رد عمل کې وویل چې صوبایي حکومت کې چا هم د میا افتخار حسین نیولو په اړه نه دی ویلي او نه خیبر پختونخوا پولیس د سیاسي اثر لاندې دی. د ذکر ده پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری د میا افتخار حسین په نیولو سخت تنقید کړی وو او ویلي وو چې داسې گرفتاریانې د عمرانه ذهني سوچ عکاسي کوي. د عوامي نېشنل ګوند رهنما میا افتخار حسین پولیسو د پاکستان تحریک انصاف د یو کارکون د وژنې په تور نیولې دی او د اتوار په ورځ یې د عدالت نه یو ورځې جسماني ریمانډ هم اخیستی دی. یاد دی وي د نوخار مقامي عدالت مخې ته مطبوعاتو سره په خبرو کې میا افتخار حسین وینا وه چې هغه د پاکستان تحریک انصاف د یو کارکون په وژنه کې ککړ نه دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان په دې لړ کې مطبوعاتو ته ویلي دي چې د سیاسي کارکنانو جیل ته تلل عوامي نېشنل ګوند لپاره نوې خبره نه ده. د میا افتخار حسین نیول انتقامي کاروایی ده. د فکر ده د خالی پاورس خیبر پختونخوا کې مقامي انتخابات ترسره شول چې پکې د تشدد پیښې او بد انتظامي مخې ته راغلې وه. په مقامي انتخاباتو کې بد انتظامۍ په اړه د خیبر پختونخوا حکومت وینا ده چې په انتخاباتو کې د بد نظمۍ ذمېواري په صوبایي الیکشن کمیشن عائد کیږي او په دې لړ کې د الیکشن کمیشن وینا ده چې صوبایي حکومت او سیاسي ګوندونه خپله ناکامي په دوی اچوي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع پولیسو د شنبې یا خالی په شپه د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزي جنرال سیکرټر او د پختونخوا پخوانی وزیر میافتخار حسین د قتل په یو مقدمه کې ونیو. بیا یو ځایي عدالت نوموړی پولیسو ته د یوې ورځې لپاره په ریمانډ کې ورکړ. په سیمه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر میافتخار حسین د دغه ګوند د یو غړي د وژنې تور پورې کړی دی، خو نوموړی د وژنې په دغه پیښه کې د لاس لرلو نه انکار کړی دی. له میافتخار حسین سره پرون په نوخار کې د عدالت کمرې نه د باندې زمون خبریال خالد خان مرکه کړې ده چې اوریدو ته تاسو را بوله.
دا سیدا چې زه خو تصور هم نشم کولای چې ګین مونږ یا زما ملګری ودا سي حرکت وکي. مونږ د درد نم تیر شو، تکلیف نم تیر شو. سیاسي تور مونږ د بچا خان سپین ود د تشدد خلک مونږ نور خلک د تشدد نه منې کو. نه زه خبره ما نه داسې سواکې نه مطلب چې زما وړاندې شوی ده او د دوی د خپل غلطۍ او د سینې زورې په بنیاد مطلب چې دا نقصان شوی دی چې زمونږ الیکشن بیلو زما ملګری کور ته لاړل. زه د بسپینزلس ملګرو سره ناست وم او دوی زمونږ د دفتر مخې ته چې کوم دی نو خپلې خوشحالۍ له رالل او مونږ ته کنزل کوه ډزې کوه او تقریبا نیمه ګنټه د ادار څوکه چې بیا خبر رالو چې دی کې یو کس مړ شو او دوی بیا زموږ په دفتر باندې رالل. نو راغلی زما په دفتر دی او تقریبا یوه ګنټه زما سره کې وم. بیا پولیس راغلی دی ایت خلاص کړی نه یم. پولیس بیا فوج چې کوم دی نو راغوستو کومک تله او بیا د هغې نه به پس چې کوم دی نو زه هغوی لاندې را کوس کوم ډاټسن ته. ډاټسن دی نیولې دی په هغې اټیک کړی زما د مرګ دپاره، او پولیس او دغې چې کوم دی نو فوج هغه مطلب دی چې ریباؤنډ کړی دی واپس کړی دی. خو د دې هر څه نه باوجود چې کوم دی لکه دا کشاله روانه وه، او د دې ټولې کشالې تقریبا درې ګنټې لکه ډاټسن کې بیا زه دوه ګنټې چې کوم دی په ماسره کې، او یو ځل فوج وایي چې دا زما د وس کار نه دی، او پولیس همت بیلو، او په دویم ځل چې کوم دی نو بیا یو میجر چې کوم دی نو سره د ګڼ تعداد رالو، او په هغې کې مطلب دی
ټول سیاسي ګوندونو ستاسو دغه نیول ستاسو دغه گرفتاری غندنې ده. وزیر اعظم او انټیریر منسټر پکې د انکوائری هم رپورټ کړی دی. صوبایي حکومت پاتې تاسو وایي
د صوبایي حکومت له لهجه خو ماته مطلب دی چې سیاسي نه ښکاري، او د هغې نه پارټي چې کوم دی نو د هغې له لهجه سیاسي ده. پرویز خټک وزیر اعلی دے، مطلب منتخب وزیر اعلی دے، مونږ د دې خبرې مطلب دا دغه منډیټ ته مونږ احترام کوو، خو په کار دی چې هغه د وزیر اعلی په غونډه کې کوم دی بیهیویر وکړي. کدا یو پرابلم دی هغه په خاص کر په نوخار کې دی، او دې د دې نوخار اوسیدونکو دی وزیر اعلی دی، نو دې له توجه په کار و چې دا داسې ډیل کړی وي چې که رښتیا د چا قصور یا د سزا وخوري، خو که د چا قصور نه نو هغه دی ولې چې کوم دی نو د انتقام مطلب چې د سیاست په دغه کې چې کوم دی نو سزا وخوري، او بیا د هغې نوټس ماخله، او بیا دا خبره کو چې دا حکومت په کړو څه کار نشته. خو البته زما د شهیدانو دغه سره همدردي ده، بالکل چې کوم ماشوم مړ دی شهید دی زما بچی دی، او چې څومره تکلیف مور پلار ته رسېدلی هغې نه ماته زیات رسېدلی، زما مور پلار سره همدردي هم ده. که هغه یو خواهش لري چې د قاتل دی گرفتار شي، دا ډېر جیز خواهش دی، د هغې دپاره حکومت دی می فرس وکړي، که زمونږ د وسه کېږي مونږ به می فرس کوو. دا رویه د حکومت وي نو دا خو به زمونږ دم برداشت ماده به سیوا کېږي، دلته به اشتعال سیوا کېږي، او د پی ټی آی سیاست خو زمونږ د وطن ته یو تبۍ راوړه، مطلب چې زمونږ د سیاست لارې بدلې کړي.
تاسو دغه یو بیان ورکو لږه شېبه وړاندې چې دیدې دومره زیاتې وکړي چې سبا زغمل شي، دغه نه تاسو څه مطلب؟
زمونږ دا مطلب دی چې فرض کړئ یو سړی د وزیر اعلی په سیټ ناست دی، او د انصاف دغه چې کوم دی اوس کنټرول د هغه په لاس کې دی، او هغه مطلب چې د ټول انتظامیه کې داسې زهر پلاوي چې هغه د انتقام په انداز کې مطلب حکومت چلی، نو لازم ده چې که بل سړی راځي نو دا یو قدرتي امر دی چې هغه به هغې سړي سره هماغه رنګ رویه کوي. نو په دې وایو چې دومره دی وکړي چې مونږ برداشت کولی شو، نو خیر دی زیاتې دی وکړي، خو د برداشت طرحه ده. اوس چې د برداشت نه بهر شي نو خو انساني، نو هغه خبره به بیا خني چې ګینې دی دې په خپل وخت کې زیاتې کوي، او بیا دې مونږ دا زمونږ پہچان نه دی چې مونږ دی وکړو، خو مجبوري به بیا زمونږ د پارټۍ او زمونږ د ورکرانو چې مونږ سره چا بد کړي نه وایي چې یاره ګینې مونږ دې هم داسې وکړو، نو خدای دې نه کړي چې مونږ چېرې داسې وکړو.
دا عوامي نېشنل ګوند له مرکزي جنرال سیکرټر او د خیبر پختونخوا له پخواني وزیر می افتخار حسین سره چې د تحریک انصاف ګوند یو غړي د وژنې په تور دا مهال بندي دي، زموږ د خبريال خالد خان مرکه اوریده.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې د بلدیاتي انتخاباتو د نتایجو تر راتلو وروسته حکومتي او اپوزیشن ګوندونه پر یو بل درغلیو تورونه لګوي. د ټاکنو د څار د یوې غیر دولتي ادارې فافن چارواکي وایي دوی ترلاسه کړي لومړني معلومات په دغو انتخاباتو کې د شویو ځینو بېقاعدګیو ښکارندوی کوي. د یادې ادارې د خیبر پښتونخوا لپاره له مشر زهیر خټک سره زما همکار مجید بابر مرکه کړې ده.
زمونگا ابزرور چې هغه هر یو پولینګ هر یو یونین کونسل کې به هغه د دوه نواله درې پولینګ سټیشن ابزرو کول، او دې حوالے سره موږ فائنډینګز راخستې دي. انیشل چې زمونگا فائنډینګز دي هغه د دې چې تقریبا 13% داسې پولنګ سټیشن چې هغه د 8 بجو ټایم چې کوم ګورمنټ ټاکلی او چې کوم الیکشن کمیشن ټاکلی 8 بجو پولنګ سټیشن کھلاویږي. نو هغه 13% داسې پولنګ سټیشن چې هغه د 8 بجو نه بعد کھلو شوي دي، لکه چې کوم د پولنګ مال چرته هغه لیټ راغلی وه، چرته د لوجستیک ارینجمنٹ مسلې، چرته د الیکشن میټیریل چې کوم دی هغه اویلیبل نه وو، چرته سټیشنری نه وه اویلیبل، چرته بیلټ باکسز نه وو، او چرته چې کوم دی د سیمبل مسلې هم وې. دې سره سره دا پولنګ سټیشن دی چې هلته زنانه چې کوم دی هغه مطلب هغه د ووټ نه تقریبا 63 وارډز داسې وو په سومه کې چې کوم مونږ مانیټر کړی دي، یعنی 63 وارډز کې داسې مختلف پولنګ سټیشن وو چې آی کې زنانه چې کوم دی هغه د ووټ نه محرومه کړلې شوې دي او هغه نه دي پرې.
تاسو به هم دا کتلی چې د خلکو ته ډیر تکلیف وو د بیلټ پیپر او د شناخت پاړه باندې پاغه طریقه کار باندې، نو تاسو ګڼئ چې د دې وجنه هم ټرن اوټ چې کومو د ټاکنو هغه باندې ساسر پریوته ده؟
ډیفینیټلی مونږ دا ضرور وایو چې خلک پولنګ سټیشن ته راغلي دي ضرور، خو اته څنګه خبره زمونږ هم یره وا چې یره د یو ووټ به دا تو نه والا لس منټه علی او مهاغه وجنه پولینګ رفتار ډیر سست او هغه یو مین وجه وچ پولینګ دومره نه دی شوی، هغه به مونږ یو ډیټیل رپورت ډیفینیټلی پورا ډیټیل رپورت کې مونږ تخکار شي چې څومره پرسنټ پولینګ شوی دی، خاص کر د زنانو پولینګ سټیشن کې و، خاص کر د پګوتہ کم یلته دا ایشوز دیرو.
ها دغه وایلنس سره چې کم ورکه مرګونه شوی دی یا کم پکې خلک جوبل شوی دی ډزې شوی دی، صوبایي حکومت وایي چې دا زمون کار نه وو، نو تاسو څه غنئ چې آیا واقعي دا د صوبایي حکومت کار نه وو؟
زمون خو ایکچولی فائنڈنگ زیادہ بیسیکلی چې د پروینشل گورنمنٹ او د الیکشن کمیشن مینس کې هغه رابطه ډیره تکړه رابطه نه وه، ډیره پخه رابطه نه وه، په کار خو دوا چې د دې حوالے سره یو پراپر انتظام شوی وه، ځکه چې د صوبې په ټول بوټ کوټ کې د الیکشن کې دوه په کار کې پراپر انتظام شوی وه، چېرته پولیس کمې او چېرته انتظام عمله کم، نو داسې ایشوز په ګوته شوي دي په مخه راغلي دي.
په پاکستان کې د انتخاباتو د څار د یوې غیر دولتي ادارې فافن د خیبر پښتونخوا لپاره له مشر زهیر خټک سره مو د مجید بابر مرکه اوریده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په کوټه کې د مستونګ د مسافرو د وجنې پر ضد احتجاجونه او د هغوی په یاد کې شمې بل کړل شوې دي. د بلوچستان په صوبایي سملا کې د یک شنبه او دو شنبه په منځنۍ شپه د دغې صوبې عسکري او سیاسي مشرتابه د وجل شو مسافرو په یاد کې د شمو بلولو په غونډه کې ګډون وکړ. زموږ خبریال خدای نور ناصر هم دغې غونډې ته ورغلی و او موږ ته پرې دا رپورټ رالیږلی چې د یادې صوبې د اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ په غږ پیلېږي.
رنجو علم کے لمحوں میں یہ چراغ ان روحوں کے نام جو بے گناہ کٹکوچہ میں، تربت میں، پشاور میں، سفورہ گوٹ میں شہید
د بلوچستان اعلی وزیر ڈاکٹر عبد الملک بلوچ دی چې وایي د غم او ماتم په دې غړي کې دا چراغونه د هغو بے گناہ وجل سویو ارواشادو لپاره دي چې په کټکوچه، تربت، پېښور او سفورا ګوټ کې وجل سوي دي. د بلوچستان صوبې عسکري او سیاسي مشرتابه د شمې بلولو په دې غونډه کې د مدني ټولنو له یو شمېر نارینه، ښځینه، غړیو او ماشومانو سره ګډون وکړ. دې غونډې ته په خپله وینا کې ډاکټر عبد الملک بلوچ وویل د پښین او کل عبدالله په شمول د ټولو سیمو د قربانیانو له کورنیو سره د بلوچستان عسکري او سیاسي مشران د غم او درد په دې غړي کې اوږه په اوږه ولاړ دي. زه له هغو کورنیو سره چې نن په دوک درد کې دي، هغه که په پښین کې دي، که په کل عبدالله او که په نورو سیمو کې دي، دا ټول سیاسي او عسکري مشران د هغوی په غم، دوک او درد کې برابر شریک دي.
درد کې لمحو مې برابر کې شریک
دي. د شمې بلولو په دې غونډه کې د پاکستاني پوځ د سوهیلي کمانډ کمانډر جنرال ناصر خان جنجوا بیا وویل د مستونګ له پیښې سره یې زړونه زخمي سوي، خو داسې هم نه ده چې دښمن ته د ځواب ورکولو نه دي پاتې سوي. د جنجوا په خبره د پاکستان ځواکونه به له اولس سره ګاډ د دې ترهګرو پر ضد جنګیږي او هغوی به له منځه وړي. زموږ زړونه زخمي سوي، لاکن ویر داسې هم نه دی چې جنگ راڅخه هیر کړي. د پاکستان اولس جنگ کولی سي او د پاکستان اولس قرباني هم ورکولی سي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د بلوچستان اولس او ځوانان ټول یو د بل لاسونه یو.
ہم سب ایک دوسرے کے بازو ہیں.
د شمی بلولو پدی غونډه کې د صوبایي کابینه وزیرانو د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسع د اسمبلی غړیو په بلوچستان کې د ملیشا ځواکونو او پولیسو مشرانو چیف سیکرټری او یو شمېر نورو چارواکو ګډون درلود. بلې خواته د یک شنبه په ټوله ورځ د کوټې په شمال په بیر بیر سیمو کې د مستونګ د پیښې پر ضد تجارانو سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې غړیو احتجاجونه وکړل او له حکومت یې د وسلوالو پر ضد د سختو عملیاتو کولو غوښتنه کول. د ویلو وړ ده چې د تېرې جمعې په شپه وسلوالو له پښین څخه کراچۍ ته پر لاره د دوو بسونو 22 پښتانه مسافر وژلي چې مسؤلیت یې رسنیو ته د یونایټډ بلوچ آرمی نومې ډلې په نامه بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې قبول کړی و. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
اوریدونکو درې نیمه بجې شوې د بشیر غواخ نه لنډ خبرونه اورو. چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په ټانک کې بیګا غ محله ته کسان وژل شول او درې زخمیان شول چې د بلدیتي انتخاباتو یو بریلی کاندید یو امیدوار د کامیابۍ په جشن په غونډه باندې حمله وشوه. د یو بل خبر تر مخه نن سهار د جنوبي وزیرستان په واڼه کې په بمی چاودنې کې پولیټیکل محرر فاروق او دغه دوه نور ملګري وژل شوي دي. د دې حملې زموري د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې اخیستل. بنو کې د شمالي وزیرستان زده کوونکو نن مظاهره وکړه او له پوځ یې غوښتنه وکړه چې کسیمه رښتیا هم له وسلوالو پاک شوي نو د دوی کورنۍ د خپلو کلو ته ولیږي. د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو پخوانی وزیر میافتخار حسین وایي دوه ورځې وړاندې پر هغه د قتل کیس کولو تر شا د صوبې د حکمران ګوند تحریک انصاف سیاسي مداخلت شامل. هغه وویل چې نن په عدالت کې د هغه مدعي دا خبره وکړله چې په میافتخار باندې هیڅ دعوا نشته او د هغه زوی د نه دی وژلی. افغان ولسمشر اشرف غنی نن هرات ولایت کې د افغان پوځ افسرانو ته په خبرو کې ویل چې جګړه پر دوی تپل شوې تر څو حکومت له مخالفو وسلوالو سره له کمزوري حیثیت څخه مذاکرات وکړي. نوموړي ویل هغه به داسې ونه کړي او زړور امنیتي ځواکونه به دښمن ته د سوک ځواب په سوک ورکړي. افغان چارواکي وایي بیګا د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د پولیسو په مرکز یې امنیه قومندانۍ برید کې 15 پاکستانی او افغان طالبان وژل شوي دي. طالبانو د حملې ذمہواري په غاړه اخیستې او د لوی مرجوبلې د اړولو دعوه کوي. د افغان حکومت اجرائیه مشر یا سی یو عبدالله وایي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره به داسې تړون لاسلیک نکړي چې د ملي ګټو په زیان وي. تر دې مخکې رپورټونه راغلي وو چې دغه سی یو تفاهم لیک لا ور دمخه لاسلیک شوی دی چې پارلمان پې سخت تنقید کړی و. د هندوستان تر ادارې لاندې کشمیر کې امنیتي چارواکي وایي د یکشنبې په شپې په سیمه کې له وسلوالو سره په 14 ساعته جګړه کې 4 تنه وسلوال ووژل. او د سعودي عرب مشر ائتلافي جنگي جازونو نن د امن په شمال مرکزي او جنوبي سیمو کې د ایران له ملاتړ برخمن حوثي شیعه ځواکونو پر هدفونو بمباري کړې. د خبرونو لنډیز مو له بشیر غواخ څخه واورید. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې خپلې خبريالي رابعه اکرم خان اورو.
نن د پاکستان زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې د خیبر پختونخوا مقامي انتخاباتو په اړه لیکلي دي. د اردو ژبې دنیا ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا کې د هفتې په ورځ د ملکي تاریخ د ټولو لوی مقامي انتخابات وشو. غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجې را روانې دي خو سرکاري نتیجو اعلان به په 8 جون کیږي. ادارې وایي د دې مقامي انتخاباتو کې د څومره تعریف وکړي شي کم دی. خو دې سره سره د بدنظمۍ او بدامنۍ پیښې داسې ځاني نقصان او ښځې د ووټ نه محرومولو غوندې معاملې غبر غواړي. ادارې لیکي دا شندډ په یو پیخه کې پخوانی صوبایي وزیر میا افتخار حسین نیول هم سینې سوالونه روچت کړي دي. ادارې زیاتوي د مخکې نه پنجاب صوبه کې کال 2013 انتخابات د مسلو سره مخ دي. اوس خیبر پختونخوا د مقامي انتخابات داسې تورونو نه بچ کول پکار دي. ادارې په وینا پکار ده چې ټول سیاسي ګوندونه نتیجې قبول کړي او چېرته چې زیات اعتراضونه شوي دي هلته بیا انتخابات وکړی شي او چېرته نه چې ښځې د ووټ اچولو نه محرومه کړی شوي دي هلته دې انتخابات کلدم وګرځول شي. هم په دې موضوع اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي او وایي چې خیبر پختونخوا کې لس کاله پس مقامي انتخابات سرته رسیدل یو ښه اقدام دی خو په دې موقع چې کومه بدنظمي مخې ته راغلې ده هغه په هیڅ صورت د نظره نشي ویستل کېدی. ادارې لیکي په دې انتخاباتو کې د وسلې نمایش وکړی شو، ځینې ځایونو کې په پولینګ عملي تشدد وشو او د ډزو په نتیجه کې دوه په شمول 8 کسان مړه او یو شمېر ژوبل شو. ادارې مخکې لیکي دا شان جعلي ووټونه هم واچول شو. په ځینو علاقو کې د ووټ اچولو پرچې نه وې نو چېرته انتخابي افسران په کوټو کې بند کړی شول. د ادارې په وینا وینا د دې ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند رهنما میا افتخار حسین او دغه ګارد د تحریک انصاف د یو کارکون د وژنې په تور اونیول شو. ادارې زیاتوي د خیبر پښتونخوا حکومت فرنټیر کانسټیبلري فوج او نور سکیورټي ادارو په مرسته پورم نه انتخابات یقیني جوړولی شو خو داسې ونه کړی شول. اوس چې سن او پنجاب صوبه کې به هم مقامي انتخابات کیږي نو ورلخه تیاری پکار ده. خو بیا هم خیبر پښتونخوا چې د ترهګرۍ نه متاثره ده هلته مقامي انتخابات کیدل یو مثبت پرمختګ دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستانی ډان ورسپانې خپل اداریا پر دې لیکلي چې ځینې قوتونه د خپلو ناوړه ګټو لپاره په بلوچستان صوبه کې پښتانه او بلوچ له یو بل سره جنګوي. بلخوا د ډیپلوماټ مجلې په یو لیکنه وایي افغانان تل پر دې تیرستل شوي چې ګنې په هغه هیواد کې اسلام له خطر سره مخامخ دی. تفصیل له اسرار عالم مومند اورو.
د ډن وسپانې په ادارې کې راغلی دی په پاکستان کې د نسل او مذهب پر بنیاد د انسانانو په وجنه کې هیڅ کمی نه تر سترګو کیږي. همداراز د تیر خالی په شپه د بلوچستان په مستونګ سیمه کې یو ویش کسان ووژل شول چې زیاتره یې پښتانه وو. په دې وروستیو کې په بلوچستان صوبه کې د هزاره وګړو وجنه هم زیاته شوې. ادارې کې راغلی دی په بلوچستان کې په مختلفو طریقو تشدد روان دی. که یو خوا په دې صوبه کې فرقیز ډلې ډېرې فعال دي نو بل خوا بلوڅ آزادۍ غوښتونکي ډلې د اردو ویونکو په وجنه تورن دي او بیا د پاکستان امنیتي ادارې د یاغیتوب د له منځه وړلو په نوم بلوڅ سیاسي کارکوونکي په نخښه کوي. په بهرنیو عناصرو هم تور دی چې په دې صوبه کې د بدامنۍ هور ته لمن وهي. د بلوچستان حکومتي چارواکي هم دا وایي چې ځینې قوتونه د کاشغر کوادر اقتصادي منصوبې د ګډوډولو لپاره د مستونګ پیښه ترسره کړي. خدای ادارې په وینا تر ټولو واضحه خبره دا ده چې د یاد پیښې تر سره کوونکي غواړي چې په بلوچستان صوبه کې پښتانه او بلوڅ د یو بل دښمنان کړي. خو د دې صوبې سیاسي مشرتابه ډېر ښه کار وکړو چې حالات یې قابو کړل او پر دې اړه یې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه راوبلله. په اداره کې راغلي دي تر ټولو غوره خبره به دا وي چې په بلوچستان کې د روان تشدد پر مسله په پارلمان کې بحث وشي او د صوبې د امنیتي او سیاسي ستونزو مستقل حل راوستل شي. بلخوا دی ډیپلوماټ مجلې د لیکوال اشرف حیدر مقاله خپره کړې ده چې په کې د پښتنه راپورته کړل شوی چې آیا اسلام بیلابیل ملي دولتونه یوځای کولی شي او که څنګه. که څه هم مسلمان هیواد افغانستان چې د مسلمان هیوادونو په منځ کې پروت دی له تیرو شپږ دېرش کلونو راهیسې ځپل کیږي خو هیڅ کوم اسلامي هیواد ورته پاملرنه نه ده کړې او نه یې په دې ملک کې د بدامنۍ هور د وجنې هڅه کړې. او همداراز یو شمېر هیوادونه چې ځان ته اسلامي وایي یوازې د خپلو سیاسي او ستراتیژیکي ګټو لپاره اسلامي تعلیمات کاروي. افغان ولسمشر اکثره وایي چې په افغانستان کې تل له تشدد پاک اسلام عملي شوی. د ده په خبره افغانان د اسلامي تعلیماتو په صحیح مانو پوه دي او هغه دا چې اسلام د برداشت مذهب دی کوم چې د ټولنیز انصاف د پرمختګ امن او په ټولنه کې د ګډ ژوند کولو درس ورکوي. په مقاله کې راغلي دي د شوروي اتحاد له یرغله مخکې په افغانستان کې که څه هم ډېرې غریب خلک وو خو کله یې هم د یو بل پر ضد ټوپکې نه وې راپورته کړي. په مقاله کې راغلي دي ځینې اسلامي هیوادونو افغانان پر دې خبره تیرستلې دي چې اسلام په خطر کې دی. د مخالفون کې په خبره کله چې شوروي اتحاد له افغانستان ووتو نو مسلمان هیوادونو هم له دې هیواده لاس واخیستو او بیا ورسره دا غم نه وو چې اسلام په خطر کې دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو قطر پر هغو پنځو طالب مشرانو لګول شوی د سفر بندیز په موقت ډول تمدید کړی چې یو کال مخکې له ګوانتانامو زندانه خوشي او قطر ته استول شوی ول. امریکایي چارواکي وایي تر اوسه ډاډه نه دي چې پر دغو طالبانو د بندیز د لرې کېدو په صورت کې به هغوی بیا د جګړې ډګر ته مخه نه کړي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې.
د طالبانو دغه مشران نورالله نوري، عبدالحق وسیق، محمد نبی عمری، خیرالله خیرخوا او محمد فاضل اخوند امریکایانو یو کال مخکې له ګوانتنما زندانه خوشې کړل او په بدل کې طالبانو امریکایي عسکر بو برګدال خوشې کړل. امریکایانو تر دې تبادلې وروسته د قطر له دولته وغوښتل چې د طالبانو دا کسان باید نورو هیوادونو ته سفر ونه کړي. یو امریکایي چارواکي د یکشنبې په ورځ وویل چې پر دغو پنځو طالبانو لګول شوی بندیز به تر هغو جاري وي چې د دې مسلې د اوږدې مودې حل لارې لپاره ډیپلوماتیکې خبرې بشپړې شي. پر دغه 15 طالبانو لګیدلې بندیز نن پای ته رسیږي. امریکایي چارواکو د تېرې جمعې په ورځ وویل چې د بارک اوباما اداره له قطر سره پر دغو طالبانو د شپږ میاشتني بندیز د اوږدېدو پر سر یوې موافقې ته نږدې شوې ده، خو تر اوسه دا نه ده روښانه چې آیا دغه موافقه نهایي شوې ده. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی وویل ټول 15 واړه طالبان په قطر کې دي، سفر نشي کولی او سخته څارنه کیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هڅې روانې دي او دا به ښه وي چې پر دغو طالبانو بندیز لرې شي.
اوس وخت د دې را رسېدلی دی چې د طالبانو مشرانو سره د یو څه نرمښ نه کار واخیستلی شي. که دوی دا سوچ کوي چې پر دې باندې به موږ دغه تعزیرات تمدید کړو او دا به ګټه وکړي، زما په خیال چې د سولې لپاره ګټه نه کوي.
د اسوشیټډ پریس اژانس په وینا د طالبانو په دغو 15 کسانو کې لږ تر لږه یو تن په پټه په تیر یو کال کې له وسلوالو سره اړیکې نیولې دي. د جمهوري غوښتونکي سناتور لینسی ګراهم له قوله ویل شوی چې یو یا زیاتو طالبانو له القاعده سره تړلې د حقاني شبکې له غړو سره د روان کال په پیل کې په قطر کې لیدلې چې د هغه په وینا دا کتنه د دې څرګندونه کوي چې دا ډله هڅه کوي له دغو 15 طالبانو سره تماس ټینګ کړي. ګراهم ویلي د ده په عقیده دوی غواړي بیا جګړو ته مخه کړي. دغه طالبانو په ډله کې څلور تنه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي چې د قانون له مخې د دوی سفر منع دی او شتمني هم کنګل ده. د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو پر دغو 15 طالبانو د بندیز له پای ته رسیدو وروسته وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د بارک اوباما پر ادارې انتقاد کړی چې دوی باید له اوله له ګوانتنامو زندانه خوشې شوي نه وای. دوی له سپینې ماڼۍ غوښتي چې قطر دې ته اړ کړي چې پر هغوی لګول شوې څارنه تمدید کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ایران د تروریزم په ملاتړ تورن کړی. عادل الجبیر د یمن روان جګړې ته د اشاره په ترڅ کې همدا راز ویلي، ایران د سیمې په چارو کې لاسوهنه کوي. نوموړي پرون د مصر په پلازمینه قاهره کې د خبرو پر مهال وویل سعودي به د ایران د دې لاسوهنو پر وړاندې پټه خوله پاتې نشي. په دې اړه تفصیل اورو د احمد تکلنا.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر پر ایران نه یوازې د تروریزم د ملاتړ تور ولګاو، بلکې دا ټینګار هم وکړ چې تهران باید د نورو هیوادونو په چارو کې له لاسوهنې او هغو اقداماتو لاس واخلي چې د سیمې ګټو ته زیان اړوي. ښاغلی جوبایر زیاته کړه، ایران یوازینی هیواد دی چې د یمن، لبنان او سوریه په ګډون د سیمې د هیوادونو په چارو کې مداخله کوي. جوبایر دا څرګندونې له خپل مصري سیال سامي شکري سره په کتنه کې وکړې او ویل:
نحن نرفض اعمال ایران، الاعمال المشاغبه.
موږ د ایران کړوړه غندو. هغه پرونکو اقدامات چې ایران یې کوي منفي دي او د تروریزم ملاتړ ګڼل کیږي. خاغلی جوبایر زیاته کړه، سعودي عربستان به په سیمه کې د ایران د لاسوهنو په وړاندې پټه خوله پاتې نشي او مقابله به ورسره وکړي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې هیواد به یو ورځ له ایران سره ښه اړیکې ولري. موږ هغې ورځې ته سترګې په لاره یو چې وکولای شو له ایران سره ښه اړیکې ټینګ کړو، که څه هم دا هر څه د ایران له اقداماتو سره تړلي دي. عادل الجبیر دا څرګندونې د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر په توګه له ټاکل کېدو وروسته مصر ته د لومړي سفر په ترڅ کې وکړې. د یادونه وکړه چې سعودي عربستان او مصر د یمن د جګړې په اړه ګډ دریز لري. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د حوثي یاغیانو پر ضد چې ایران یې په ملاتړ تورن دی هوایي حملې روانې دي. مصر هم د دې ائتلاف غړیتوب لري. د ائتلاف له مارچ میاشتې راهیسې د حوثي یاغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د پلوي وسلوالو پر سنګرونو بمبرۍ پیل کړې دي. ایران د حوثي شیعه یاغیانو او د هغو د متحدو ډلو د ملاتړ تورونه ردوي. حوثي یاغیانو د روان کال په پیل کې د یمن پر زیاتو سیمو ولکه ټینګه کړه. تهران په یمن کې د بمبرۍو د پای ته رسېدو او د سیاسي ډیالوګ د پیل غوښتنه کړې ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډیره سخت را باندې تیر هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه د زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو اوس وخت شوی چې د تاریخ پاڼه ونیز پروګرام تاسو ته وړاندې کوو چې په پیښور کې د مشال رادیو خبریال خالد خان یې جوړوي.
گران اوریدن کو دا تاریخ پانا کے بنن دا خیر آباد پل سر نزدے دا باسن پغاڑا دا آغا تاریخی کلا پاک لا معلومات ترکو کم چے دا مغل شہنشاہ اکبر باجا پا وقت کے پکال پنزل لسوا یو اتیائم کی جوڑا شوی وا او دیر خلق وطا دا اکبر باچا کلا وائی خدا دیخ پل نم دا اٹک کلا دے کم چے دا موجودہ پنجاب اٹک ضلع کے پرتا دا دا اٹک کلا دا پختنو او پختونخوا تاریخ کے دیر اہمیت لری او ہم دا دے کلا دا جوڑے دو رستو دا ہندوستان او افغانستان یا منزنی ایسیا ترمینز دا غلوی لارا دا ہند پزے دا نوخار خیر آباد سرا جوڑا شوا او ہم دا غشان کل چے پکال پنزل لسوا شپک اتیائم کی دا مغلو او یوسف زو جنگ اوشو انو اکبر باچا ہم پدے کلا کے موجود او او دا غ نزدے ملگرے او دا فوز سر لخ کر راجا بیربل ہم پا دا غ جنگ کی سر دا سوار لسو جنیلانو مل شوی او دا تک کلا چے خوشا پا یو رب مل کے پرتا دا د خپل وخت یو لوی فوزی چونه وا چې د فوز د بارکونو سره سره د دې دننا د وخت د بچا د پاره محلونه او بیا عام خلکو د پاره پکې بازار هم جوړ دی. خو د بده مرغه لکه د پیښور د کلا بالا حصار پشان دا ټک کلا ته هم عام خلکو او سیلانیانو ته د دننن تلو اجازه نشته. خو موږ به هڅه کوو چې د اٹک د کلا په حق لا ټول تاریخي معلومات درکو. ویل کیږي چې د اباسین په غاړه د خیر آباد او اٹک په مقام د آریا د وخت نه خلق آباد او دغلته لوی کلاګانې هم موجود وي چې د هوډیګرام یا موجوده خیر آباد کې د انګریز وخت پورې آثار موجود او عبدالولی خان پونتون مردان کې سیړنکار او لیکوال فرهاد علی خاور په وینا مغل شهنشاه اکبر باچا په کال 1501 اتیام کې د اٹک د کلا بنیاد کېښود او د ده په وینا دغه کلا په دوه کالا او دو میاش کی جوڑا شوا.
کما کلا چی موجودہ دا ندا پنزل سوا یو اتیائیم کی مغل شہنشاہ اکبر جوڑا کڑے وا دا دغا زمانے خبر ہوا چی سو وقت افغانستان کے امددی سو کابل مضبوط کلا ضروری ڈرمل پا انجینئر پا نگرانی کی تیار.
فرحاد علی خاور وائے چی اکبر باچا دا دے کلا جوڑا دا پارا دا ہندوستان دا انجینئران او گلکاران راوستیو او دا کلا دا بنارس دا اٹک پتر جوڑا شیو نو زکا ورتا دا اٹک نم ورکلے شو.
دا کلا چکم پترس بانے جوڑا دا نو دا بنارس نو خار دے پا ہندوستان کے نو حل تے یو کلا دا او دا غینم اٹک دے نو چونکہ دا دی جات تو شکل صورت آگ کلا سر ملاوی گی نو پدی وجہ اکبر بادشاہ ردی نم اٹک بنارس کے خودو نو دا ردی کلا خپل نم دے دا علاقے سر ردی تعلق نیشتی دا اٹک بنارس پنم بانے دا خشویو.
ویلی کی گی چی اکبر بادشاہ دا دی کلا دا جوڑے دو پا وقت یعنی پنزل سوا یو اتیائم کی هم موجود او بیا چکل یوسف زو سرا پا کال پنزل سوا شپگ اتیائم کی دا مغلو جنگ او نو بیا هم اکبر باچا پا اٹک کلا کی استوگنا کولا دا غشان درے کالا پس هم هغا دے کلا تراغل دے او دلتے سر دا خپل پامیل جون تیر کڑے دے
دا بنیاد چے خود لکے دو هم اکبر باچا موجود او پنزل سوا یو اتیائم کی او دا هغا وقتو چی دا پیرو خان او دا روشنائی تحریک چې کم 1581 کې ډېر خطرناک او دغه شکست سره مخ شو وردی نو دا هغه کال و. دغه کال د پیرو خان بچی قتل شو ټولو دغه جلاله چې کوم هغه گرفتار کو نو هغه په خپل دغه ته موجود و.
Thank you.
دا یوسفزو او د مغولو د جنگ په حق لا فرخاد علی خاور وای چې دغه جنگ د مردان رستم سره نږدې د ملندرې په مقام شیو او په دې کې مغولو ته ډیر مالی او ځانی زیان رسیدلی وو.
د دې کلانا په یوسفزو باندې ډېر لوی اٹیک شوی چې په هغه کې ډېر یو لوی راجا بیربل سره سوارلسو مغل کمانډرو 30-40,000 مغل سپایانو په دغه جنگ کې قتل شوی. نو د اکبر بادشاہ خو دې کلا سره ډېر تلخ یادونه وابسته.
دا ټک کلا چې خوشه یو مربع میل کې پرته ده، په څلور دروازو کې ګیره ده، کوم چې د خپل وخت یو لوی فوزي چونه هم وا، او د بادشاہ د استوګنې لپاره پکې هم کوټې او محلونه جوړ شوي وو.
نو دی نقشہ خو سدیرا اگدرا خو بہر حال دادی چې دی سدور دروازو کو مینس کرا دغت دروازے موری دروازہ تمنگ وایو بل تلا ہوری دروازہ وایو یو تکا بلے دروازہ وایو نو دغه سے سدور دروازو کی گیر را اور ډیر خپل دن ډیر بهترین نقشہ لري مختلف شاہی حمام دے پکے شاہی رہائش کمرے او دوسی دن کے پارا شاہی ملبنو دپارا اسے دو دیکھ نہیں پکے نو دن نن ډیر خپل بهترین طرز باندې جوړه کلا ده.
فرهاد علی خاور وای چې دا کلا په دوا حصو کې تقسیم ده چې یو اڑخ یعنی د کلا بالا حصہ د فوز د پاره او کوزا حصہ کې یو بازار هم ده.
دا خوري خپل تاریخي کلا ده او موږ حکومت له خاص کو چیرې کو پرس کده ده سیلګرو د پاره کلاو کا نو ډیر بخي دا ډیر خپل کلا ده. دا په دوا حصو مشتمل ده، یو پوجي سوا او یو د دې د بازار سوا، یو کې په پوجو بیرکونه او سره نور شاہی مہمان خانے وغیرہ دی اور دیم کی کم دین ہوگئی کہ عام اسی دن کو پر کورونا اول تا پکی بازار
دا ٹک دا کلا مغربی فصیل یا دیوال دا باسین دا سین پغاڑا جوڑ دے او مورخین وائے چی دا دی فصیل جوڑے دو کے اغا وقت انجینئران او گلکاران دا ڈیر ستونزو سرا مخ او خوبیا دا یو زائی پیر پا برکت دا باسین پغاڑا دا غا دیوال سر تا اور سیدو
روایتی او مغل و تحریر کی چکم متحدی حوالے سے لگئی نو دغه یو طرف ته ډېر دې تکلیف وو چې دا کلا به جوړولو ته نه پرېښودا. بهر حال بیا غری وایتی او افسانوي کیسې دي چې دغه هلته زموږ سو بدرګان دي پیر یخیا صاحب په نوم یادیږي، حسی شیخ یخیا او شاه نظر بابا یادیږي، ډېر ډېر لوی خلک دي. نو دا وی دا غی په دوا باندې دا غی په دغه باندې د اوبو خپله مخه بیا بدله کړه او چې کله تیار شو نو بیا شیخ یخیا راغی او همسایل ته وویل خپله او اوبو واپس هلته راغله. خو دغه یو معجزه اوس موږ وینو دلته په دې اباسین باندې ډېر لوی لوی سیلابونه او طوفانونه راځي. خو کومې اوبه چې دغه دیوال سره خوا کې بهیږي نو هغه ډېر ریدم خپل ریدم نغ سیوا کوي او ډېر په خخ آرام طریقه باندې تیریږي.
فرهاد علی خاروای چونکه د اٹک د کلا د جوړېدو نه رستو د هندستان کابل او پیښور په میل د تلو راتلو د پارلوی لارا د هند پځه خیرآباد تراغله. نو ځکه اکبر بادشاہ د کشتو او بیړو کې سامان وړلو د پارا د هندستان نه ملاخیان هم دلته راوستي وو چې هغه تر اوسه پورې دلته آباد دي.
د اکبر بادشاہ دی له جمنا د هندستان د دغنه مونږ ته دغه وایو هغه ته مولا وایي هغه راوغخته او هغه له دغه ته اوس هم دغه ملاحی ٹولہ بانی مشہور دے اگی لے دغل تکورنا ورکڑا اگی آباد کڑا او دا اگی تردی وقت پوری دے انگریز دا دغه دا ور وتی سره پولونه نو نو اگی بوم دغه شانته دغه گاٹ چکمو دا ټک دا گاٹ پدی بانی بیڑے بانی خلق پوری وصل سامان نه وی پیړول راول او ډیر تجربه کار کسنی ول راو سی دغه جدا سین پاغه اوس خو اغه دغه نه دی دغه چې دا دغه وبین تج کړي خو اغه وخت دا زما خیال چې پدی خته کې پدی عمره خطرناک او تیز سین بنو.
دغه شان ویل کیږي چې د اباسین قبلی اڑختا دوا لوی غټان دي چې دا جمالیا او کمالیا په نوم یادېږي او چې کله با بیړې د اٹکنا د خیرآباد په لور پورې وتی نو اکثر با د غټانو سره جنگېدلې او کشتو ته به نقصان رسولو. د جمالیا او کمالیا د غټانو د نوم په حق لولې کیږي چې دغه نمونه دیتا اکبر بادشاہ د پیر روخان د زامنو جمال الدین او کمال الدین په نسبت ورکړو کوم چې با د مغولو
پوست سرا جنگی دل
جلالا نو بی منگ تر پخت افغان و یوڈین بی سردار تیر شوی دی ترگو خان بیو اغا تر دا جنگیر دا وقت پوری مغلو سر جنگی دو او دا اغا جلالا و دی چیز پیندل سوی کسی که دا کلا جولی دا دی بنیاد خودو نو دا اغا گیر پتر شیو اکبر بچه دان سر بوتلیو یر غمال پا طور بانی جیدی تا و اغا بیالتن رو تختی دو نو دا دی بارا که دا دا کی کی چیر دا دا زینبا چیز مغلو کما سرکاری کشتی وی یا بیڑی وی نو دا دو کم دی غرونو دا غری چی مونگو تا گتان دی غرغات سی جمالی او کمالی او تا مونگو ول نو دی سر با اکثر جنگی دیو پاش پاش پشوی نو یو دل اکبر باچه ہوئی چی لکه دا خود جمالی او کمالی دی لکه دا مغلو دشمنان دی زیم روایت پا که داری چی یه دغل تا دو پیران پا دی گتو بانی ناستو عبادت پیکو او دا غیب وجه دیو نم دلالو دا بل کمالیو
دا خیر آباد پاکلا مورخین وای چې دغلتا پخوانه هندوان آباد او دا دغه زیخ په نوم هوډیګرام او دا باسین د سین سره د هوډیګرام دراجا ډیر کیسې مشهور دي خو چې کله اکبر باچا په خیر سره د اٹک نه د نوخار په لور په کشته کې پورې وته نو دته خیر آباد نوم ورکړو
چې د آرین دور کې کوم دلته کلاوا د مخامخ دراجا هوډی کلاوا د هندو شاهی دور کې موجود و بلکې دغه آثار موجود دي دغه دا هغه شاهی محل آثار ته دی انګریز د آخري دوره پورې موجود وو خو خلکو تباه کړه ډېر ښکلې بهترینه کلا وه د دغې علاقې نوم هوډیګرام وو هوډیګرام باندې په تاریخ کې دغه مونږ ته مشهوره ده خیر باد چې کوم دی نو دا دې له اکبر باچا د نومې سره چې کله په خیر خیریت دی اټک ته چې کله اکبر باچا د سیند نه را پورې وتو هوډیګرام غاړې ته نو دغه دی له بیا هغه چې په خیر خیریت را واغستو نو فارسی نه په دې
دا ټک پکلا کې د اکبر باچا نه علاوه د مغل دور نور باچایان هم اوسېدلی دي او نادر شاه چې کله په هندوستان د حمله رستو واپس ایران تتلو نو هم په دې کلا کې دمه کړې وه دغه شان فرخاد علي خار وایي چې د دې کلا سره ډېر رومانی دستانونه هم تړلي دي
یا اتک کلا سرا زمونگا د یوسفزو د پختونخوا د دې علاقې ډېر زیات افسانوي داستانونه وابستري او ډېرې کیسې دي ورسره د عشق محبت د لکه د نادر شاه خزه نادر شاه چې کله د کلا کې واپس کتلو دلته آرام کو نو داغه د خزینه داغه خوابګات او غلو رسیدو او هغه نه چې داغه د خزې د غاړې نه غهار پټ کو یا په ډېر به جنگ وشو هغه وی کو دا خټکو کړی دی په خټکو علاقې تاراج کا هغه کې بیا غل چې کم دی نو یوسفزو ته تور ډیری طرف به په تور ډیری هم لو دی سبزو د نادر شاه د فوجونو په غیبانې جنگ وشو
دا ټک او خیر آباد په مینس کې د لوی سړک په حقلا فرهاد علي خاور وایي چې د مغولو د دور نه تر انګریز او بیا اوسنی وخت پورې دغه د پېښور او لاهور په مینس کې لوی لار ده چې د انګریزانو په وخت کې د اورګاډي پټلۍ د پاره یو پل او بیا د لارو موټر د پاره یو مضبوط پل هم جوړ شوی دی
دا روډ چې کم دی دا کم چې اوس تللی دی دا اکبر باچا ټیکړو او دړي زمانہ کې مو خو لکه دا چې نو زیات روډ چې کم دی نو د استعمالی دو او د هنده د خبره سي جاره او تو تر د ازروت ازروت بره وته د غشای لار دغه وا دا لار بیا د مغولو وخت تیار شو دغه د کلا او د لار د پېښور د روټ بیا دغه شو مخکې روټ چې کومو هغه د مونږ په هند باندې تلو چې د دینه 100 کیلومتره کې دغه د نخکاری اټک د کلا نه غم خکاری
د پنجاب اټک او میاوالی ضلع تر ډیر وخت پورې د پښتونخوا په برخه کې وي او د باسین په غاړه دغه دواړو ضلعو کې اوس هم ډیر پښتانه آباد دي او د فرخاد علی خاور په وینا د پنجاب حضرو سیمه یو وخت کې د یوسف زول وی مرکز هم پاتې شوی دی
دا اټک خود پښتونخوا یې سره دا خو چچ دا ازاره چې کوم دا حضرو او دغه لاکو پورې چې کوم دی نو ټول دې سب دی آبادو دا د یوسف زول مرکز او حضرو چې کوم دا حضرو کې د مخې د یوسف زول هډ کوارټر لکه څنګه چې اوس مردان دی مخې سواتو دغه او دغه نه مخې حضرو دا د یوسف زول علاقه وا دا او دغه څنګه مخې د لږه کوم دغه نه دغه کې پراتو نور پښتانه دا زړې زمانه نه دا علاقه چې کم دی نه دا د پښتونخوا سره قدم یاوالي پورې ده لاسې یو بل تللی
اوریدونکو د اټک د کلا او دې سره تړلې پیښو او ځایونو په حقله دغه معلومات مو د فرخاد علي خاور سره د باز پرانا کې درکړل او که چېرې تاسو د اټک د کلا یا نور لرغونی او تاریخي ځایونو په حقله معلومات لرئ نو کولی شئ چې د مشال همکارانو سره شریک کړئ تر بلونه پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړئ د خدای پامان